السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په د یو ساعت کې د ژوند رنگونه پروگرام خبريږي ز احمد تکلب د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم تاسو سره يم خو لمړی په مکرې خبرونو ته د جرمنی حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان سټیفن کورنلیوس دا څرګندونې پرون رویټرز خبري اژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوې وکړې. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله اکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یې یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تېره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرهیي طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرائیلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرائیلو د قسمي وتلو خبره شوې څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په جنیف ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په جنیف کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرائیلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا څلوېښتو کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامله ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روان یک شنبه ورځ په سهار په لاس ویګاس کې د یو اف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته نه ده خوړلې. تبه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو اف سی کې لوبېږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې په برتانیا کې له یو ډیر افغان سره د زړه خواله کو د ژوند د هسکو ټیټو پښتنه کو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسې خو د لوړو زده کړو تنده نه د خړوب شوې او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمنو اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلینه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه پوهېدل غواړئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اول خو لکه لاوریدونکو سره ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاسه محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوص کان شفیق یار ته سره چې تاسو سره په سټډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو سيږي او په دې هیله چې رونه هم مختلفه شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول ته کې برخه واخلو په خیر سيږي.
مننه پسرلی صاحب د ژوند رنگونو پروګرام دی د ژوند په مختلفو رنگونو به خبري وکړو رڼا به پی واچو ستاسو نظرې به هم واورو د خپګان کیسې به مو واورو د خوشحالي کیسې به مو واورو خو اول دا راته وایي چې دا اوس د شپې چې موږ تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یې د کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ تاسو د خبرو مزاحم نشو موږ ستاسو
هیله کوم نه زه مناسبه ده موږ تاسو کولای شو چې خبرې سره وکړو نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو سم راځي
غږ مو سم راځي خو زه وایم چې اوریدونکو ته یو تصویر د غځای ورکړي چې په کوم ځای کې نو ویډیو کال کې خو نه یو په رادیو کې یو خو چې اوریدونکو احساس کې پوښي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای کوم خار په څه ډول یو حالت کې یاست.
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم بس په خپل کور کې مې بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابر کړی ده یو څو کتابونه دي یا خو دې خو کله ویډیوګانې ګورو کتابونه لولو او نور یاداشتونه خپلو کتابچې دي را سره مختلف برخو کې نو نن دغه وخت مې د ته ځانګړی کړی او زه ناسم په همدغه خپل کتابخونه کې ناسم
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله کې یوازې خپلې خاطرې لیکي
ولا لیکل کو په دا واخرو کې زما یو دو مقالې مغسی وي خبرې سوي دي آنلاین یو دیو عنوانو البته سیاسي دی هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه دي تجزیه لارمان سره او بل وجه دولتي واکمنی مطلقه او کنسبي نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي د خبرې شوې دي او نور بیا نو په معمولا په سوشل میډیا کې ډیر پکې د کې هم مصروف یو خپل نظریات ورکو مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو یا خپل نظریات لیکو یا د نورو نظریات هم چې خوښي هغه سره شریکو البته هغه مسایل چې موږ تاسو ته د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه په کې موږ دلچسپي لکه ډیره ده
ډیراله دا چیرته خبرې شوې دي د دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه
دا خو مختلفو آنلاین ویب سایټونو دي او چې تل زمانو بل سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې پتان کې خبرې شوې دي افغان جرمن کې خبرې شوې دي دعوت میډیا کې خبرې شوې دي زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر ځان کې راځي په دا حالت کې چې ما یو بس یو ادرس تا ور کړو نو بیا دوستان نو بس لټ کړو نو ټول خبره کړو اهمیت ته په کتو البته چې د سي خاص یونیک مسایل په کې ډیر زیات په کې ځای پزې شي وو نو په دې دوستانو دی علاقه ورګرځیدلې نو مهمه مسلې او کنده کې د طبیعت مو او د څه وخت یاري وکړه نو ان شاء الله دا به کېدې شي بیا لګ نور مو تکارو یو د کتاب په بڼه کېدې شي چاپ شي هم دا مقاله
درخم د خپل زده کړو په وابرته وایست تاسو هغه مسائل په خپل مقالو کې یاد کړی دي او اشاره مورته کړی ده په خپل لیکنو کې چې هغه ډیر حساس ملي مسائل دي د افغانستان اړوند او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډیر زیاته پاملرنه ورته وخته ده او ډیر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپل تحصیلاتو په باب راته وایست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي
مننه تاسو محترم ما خو د زده کړې چې دي د یو مختلفو برخو په کې رانغاړي البته دا د وخت او بس تقاضا وو د منګ علاقه وو نو ما یو ماستری په ام بي اي کې کړم ماستر ان بزنس اډمنستریشن او بل په عامه اداره کې دا په انګلیسي کې معمولا ته کاریږي چې ماستر ان پبلک اډمنستریشن البته موږ په انګلیسي دسته وو نو بیا نو وسته مصروف یم په داغه کې په انټرنیشنل ډیولاپمنت ان سوشل جسټس نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د سوه چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه و هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه او چاغه چې د قانون دی حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د پرنسټیز کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې او د خی حکومتداري او د یو ځواکمن دولتداري په برخه کې. نو بیا هم په خپل وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپل وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د ذکر هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا خپل هغه درد او خپل هغه فکر بیا دې په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو فادي عقل موږ وسو چې هیوادوالو ته وسو وړاندې کړو تر څو وشو کړل غي نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسې دي ملي مسایل دي هغه ته پام وسي او تر څو د موږ هیواد له دا شته ننګونو ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووځي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوم چې سم پوه شوم یم ان شاء الله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستری ده.
بالکل بالکل. واه
نو دته څارتیا و دوه ماستری هم ډیر دي بیا نو څه ضرورت و دې ته که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډیر نور کسان مې هم لیدلې دي ډیر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دوه برخو کې دوی یو څه لوستې دي بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستری هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغه تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت یې زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته ده. ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپل دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تیر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راغله یو ماستری به و دوه به و یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل. نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستری نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخ ته تلو. نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. زه دغه تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا د سیده چې دا ټول مسیر سره تسلسل لري. بیا د منګه دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوې شرایط وګوځي کیږي، نوې حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې منګه حالت کومې تجربې وکم تحصیلات او مخکیم چې نورو هوادو کې کړی وو چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځایشته او د دزی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي، دا هم یو مسله چې پکې رول لوبو. او ټولنه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هیواد له بده مرغه وروسته پاتې هیواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هیواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسې کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لارا پیدا کی او کارو کې دی غیټو جو په دې برخه کې راوړی او هغه څنګه لازم پالیسیان چې دی هغه وځي سي او د افغانستان په برخه کې وشي کول چې دی د افغانستان د پرمختګ په اړه کې دې پام راوړی. نو دا مختلف دلایل او د دې په دې د دې صورت وي دي د څنګه زموږ سره نو چې دا فکر موږ سره ځکه تر دې د متکاسه محترمه تقریبا 15 ډیر شوقه مقالې لیکلې دي کنه مختلفو برخو او ټولنیز لحاظ هم بلته د شه پاتشي خو ولې دې چې رسانی سیرم نه یو کنه چې موږ د شه پاتشي چې ډیر دوستان اوس کې دې سټي رو ته موږ ناشنا اوسېګو هم نو هغه هدف نو چې
دا خو خبري الله هغه پښتنه کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتمن د دوی د نظر سرګندونه نه کوي، مګر یو پښتنه شته چې خلک کوي او موږ هغه پښتنه راوړو د خپل ملمنو مخې ته یګدو. زله تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق يم خغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکړي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته وایست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
لا موسیقی سره می سخت علاقه ده،
او
زه همیشه موسیقی اورم بالکل موسیقی اورم.
سره کوم موسیقی
اورم؟ معمولا زه خو خپل د هیواد سندرغاړي کې دي سندرې اورم، پښتو دری او کله نه کله چې د شه ټایمي بیا هندیم کله اورم، خو زه معمولا پښتو دری ډیر اورم. پښتو کې کلاسیکوم سندرغاړي می خوښيږي، بیا په دې نوې نسل کې دا نوې ځوانان دې سندرې کې ډیر خوښيږي.
د چا په ځنګړی توګه یا دا وای شي څوک؟
بالکل شفیق موري سندره علاقه مند دی، جاوید امر خیل او لطیف ننګرهاری دې سندره لګ ډیر یو
ډیر ښه. خای به ودا سی وکړو چې د شفیق مرید یو سندره به داوس لتاسو سره یو ځای وورو د دې لپاره چې دا پروګرام رنگین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوی زمونږ اوریدونکو به هم یو څه موسیقي ووري او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکو. خوښه مو ده؟
بالکل ډیر خوان ووکی.
میرا بانی
قدم خارو خل ولو تد پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا termina la runta termina la runta termina la runta termina la runta
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډیر خوند یې راکړ، سخته مې پښه پورته دوړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتماً لری؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه. دا خو داسې ده چې مونږ، زه په دروسي کې ماجر سوی یم، نو هغه دوستان چې ماجرت کړی وي په دې لاره تللی وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر سوزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر له شکه، دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه وسي. خو یو داسې ده چې هغه موقتا بعضې کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو. او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو دیغه لپاره بیا هم به دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ د لوستلو زده کړه دا یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره تړلی ده هم برابر کی. نو بیا کیدی شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي، خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو په دغه شخصي کاروبارو بوختې تکل صاحب هغه ورځ تیریږي، بس شکر گزار دی الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او وعده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی وعده کړی وي، خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي، مګر زما مقصد دا دی چې تاسو وعده کړی ماشومان لری؟
بالکل بالکل الحمدلله وعده می کړی ده او ماشومان لرم، د خدای په فضل سلور ماشومان لرم.
ماشاءالله
دوه زامن دي او دوه لورګانې دي، ډېرې راباندې ګرانې دي.
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دوه زره دیارلس کال کې نو وادم ډېر ټایم شو. البته مونږ هغه صحي لحاظ نه وه، هلته شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو سن دانو هغوی نو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یمه.
ها پنځه دېرش تروسه ماشاءالله ځوان یې نامو خدا لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله، خدای نه درته ډېره بریا غواړم. مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ، په کوم ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکل صاحب کار کړی ده، ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله. البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وې چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالي وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي، د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وچ شوی وی. نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و، خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو، بلکې ډېر ټکنی شو، څه ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې. د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک، چې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و د اساسي قانون د مرکزي نبوت نه وي لسمه که دولسمه ماده وه، هغه مطابق مستقل و. بیا چون چې استفالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسولیتونه به هم ډېر زیات و، ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقول. نو کارمند به چې موږ استخدام کړو، استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي، تر کوره به هم چې رخصته، دا ټول مسولیت هم وتم او د منابع بشري په غاړه و. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی موږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې، له حاضري نه نیولې تر تقاعد ته، د کارمند ټرین آموزش اورش په شمول، نور د ار جی آی بی د کارمندانو، د ار جی آی بی د ارتقا مسایلو، د غیر استخدام مسایلو نو سوانی چې وي دا څه فکر کیږي دا ټول آنلاین چې په ډېره دا هم هغه مؤثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو دې سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا یو څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی و.
ښه مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووت له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملا په ټپه درېدلي دي او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالي او بانکي انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس مالي او بانکي انسټیټیوټ چې البته دا د انجو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی داخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي دا مایکرو فایننس اداراتو او دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریه په هغه وخت کې رامنځته شوه چې کله د کابل بانک هغه بحران او سقوط رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنټ و هغه ارجی آی بي چې اوسله د همدا پیله اوسله چې باید په دې برخه کې کار وشي نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړای دی او ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې او غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او کبه هغه برخه فکر کوم اوس مثلا زي مثال په توګه تاسو ته یادومه د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې خودل شوی او د مالیه د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چلتا جوړ شوی او کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخه اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعال وي، څومره برخه به ځای شوی وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي خودل شوی او اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعال دي هغه برخه؟
بنانه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدا دا چې د نظام تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدئولوژیک چتر بلومن دلار بل ایدئولوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیات سره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دند تر ساتره سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله داخلو به د مرغه بند شوی ده دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري که د فرصتو سړی پیغږي چې اوس له کاره غورځېدلی ده، دروازه یې بنده ده.
خو یوه اشاره خو ورته وکوئ، یوه لنډه یادونه خو یې وکوئ، لنډه ډېره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوسه برخه، نو هغه کومکونه قطع شول. هغه نور نو بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډیر خپله له بحران او له مشکلاتو سره مخامخ شوي نو غی نه شو کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختلف سلمه ده لاله،
بله
نو هغه تم پکې هغه نو نو کې دي شنو چې د لاله هم
شته. سمه ده، بس خیر تاسو خپل خبر ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
سمه، بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټاپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شو کوم کم چې بشپړ شي وو هغه بشپړ سیستمونه بعد شتاره او کم چې په جریان کې وو هغه مسه په پاتې سو چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغه سره قراردادونه سی وو هغه چې دا کوم قیودات وو ځکه وی نو د دې تابع وو نو بس هغه په خپل شکل هغه کوم همکاري نه لري هغه ته په ټاپه ولاړ دي او کوم سیستمونه چې روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقو کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي نو بیا هم یو څه نه سره کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده کوم چې پرې پوهېږي هغه خپلې هڅې کوي نو خدای نور ته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي ځکه دا د کلونو کلونو زیار او د کوښښونو او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو به تر معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه نو هغه معیارونه چې دی هغه ډېر زیات فرق کړی ده نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت تړاونه برخه کې چې کومه مسله وه هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده او نور برخې دي ارتقاء ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې نو متاسفانه اغیز پریوتې ده په مختلفو برخو کې خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدای شي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی لږ مسوول پاتې شوی په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر دی چې د توقع د تصور خلاف ده لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي
کور مو ودان ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې د ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې زیږیدلې په کوم ځای کې یاست البته که غواړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو زموږ میلمه په لندن کې ډیر افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی لدوی نه ک پختنې لري مهرباني وکي ال خولمړی ځان معرفي کړئ
تکل صاحب سلامونه مخترمه
وعليكم السلام
او مننه زه اوسې کې سلی صاحب سلامونه وایم محمد ابي احمدي هم البته پغلانه تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب خبرونه ته
مننه تکل او خوشاله اوسې کې تکل صاحب وخت نه وخت ولې موږ دغه واجب ملما شي بیا موږ په وخت ته تلویزیون راځو ته موږ ډېر وخت کې سجل پرسه او خاطره ته زړه په خاطرې لیکلې نو که چې په شرمن صاحب کو دا خبره معلومه کې چې ډېر په هغه سره دا نو په ټول کې ما یو دوه خاطرې وایې او په خاطرې بوله نو تکا صاحب دوه غره سو په شو کې د کار کړی دا جمهوریت وخت کې جمهوریت په کې تکا صاحب زیاتره وخت خلک بناري ولې چې دا سټرو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت هول کېږي یا د مشکلاتونو تقریبا دوه غره سده خپل سوجه بشري منابع کې د کار کړی نه روال بانک یا تقریبا کوم جوګار سره هم کار کړی نو په ټولګه لوخار سره په خپل کې ټپ سګریږي دا په ټولګه کې ما پښتنه دا شی وځي دا ان شاء الله غیات کې چې بیا راغونه کارنم دی دا ول نو په ټولګه دا سره خلکو په دا ناری ولې شوالات ته خبر کیږي ما مخکې ویل چې دا غلا کیږي پر شپه خپل کیږي نو په ټولګه ما پښتنه وشه دا دا کار د دې شفافو یا د دې چې کې په مخ سره یو چا په اشاره یعنی شپه به خسته تقریبا مثلا یو کوم سیستم کې به ته ورانه کې دی نه ته خدا سره د سټیبل دره کوم خاطر مونږ ته وایي نه نو مسدا شي د کدار سره کې به کله نه کله څوک تر کې به مونږ ته شاقه یو وایي رښتیا وایي چې مونږ په پوز سیدا مشکلات تو کنه نو په دغه کې ما بخښنه
کور مو ودا ډیر مننه احمدي صاحب سلامت اوسئ پسرلی صاحب د دوی پوښتنه خو به مو اخیستی وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد واوسیږئ د فساد ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی او البته دا فساد پخپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي
مننه په خیر اوسېږي دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده ډېره غټه او دا خو له بده مرغه زمونږ دیشي حاکمیت لرو څوک یې سترګې نه شي پټولی ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پخوا یو مقاله لیکلې وه اداري فساد او د حل لارې علتونو دی حل لارې بیا غوړسته په کتاب باندې سو چې کتاب ته دغه چاپ شوی نه ده نو مختلف ماخذونه پکې استفاده هم شوی ده نو مونږه بغیر له شک ما غو اساسي برخه تکافه چې یادونه کوله دا هغه برخه وي چې دا ډیر یعنی هغه اسی پذیر دي لکه پروژې اسی پذیر برخه ده ډیره لکه منابع بشری مسایل چې دي اسی پذیر دي هلته او شکایتونه په دې برخه کې ډیر زیات کېدل خو دا یو وضعیت تو چون د سی یو خو په یو ډول د سی ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شو مونږ خو ډیره خاطرې لرو یو خاطر نه لرو به حساب خاطرې لرو نو یو به زه د سی نوم به ناخلم یو عمومي ادونه وکم نو کله چې زه د پروژو رئیسم هغه ایمیل ما سره شته ده یو نړیوال شرکت یو پروژې کار ځنډېدلو نو ما ته ایمیل وکړو هغه اوس ما سره شته ده البته پورټلو کې ده رسمي ده
پسرلی صاحب که نوم نشی اخیستلی لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو وزیر په کچه وو د رئیس په کچه د معین په کچه د پارلمان غړی وو په جمهوري ریاست کې وو دا خو به ویلی شئ
یو خو به د بهرنی ارخیو م بل به داخلي او دو مثال دی
مهرباني دا په زړه پورې مثالونه دي
بلکل بهرنی ما ته ایمیل وکړو نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلی ده که ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې مثبت نظر ورکړې نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا زره اتیا نو که نوي زره ډالره نو دا به ستا شیرني وي که نه نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی دی هغه به ته نن یاد ساتي هغه اصلا نکندی هم وو نو پوهېږم چې چېرته به وي خو بیا ډېر یو په مودبانه بیا ډېر معذرت یې غوښتې او ایمیل را ته کړو چې هغه بیا ما ساتلی چې مناسب یو
او بخی مخکې لدی چې دوهم مثال وړاندې کوي پسرلی صاحب چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرینی ورکوله نو د ده دته به څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې یا د پروژې ټول اهمیت به څومره و
خدا دا 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 و شوند په پروژه خو چې د پروژې چې کله پاس تا موږ کول د میلیون ډالرو ډالر خبرې وکړنه نو دی یتمن دا خپل یو هغه ځان ته ساتلی او پاتې
bale bale
نو موږ یو پروژه لرله نه پاره پروژه کې یو یو هغه وخت کې یو میرمن و له بعد مرغه نو دا راغله چې ماری فکرله د چارواکو پورې تړلې وه څه خینه کېدل او څوک ورورې مشر دا نور که نه خو دې په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کو نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کومه ولې نه راځي ملاقات او جلسه به ورسره وکړو نو په هغه پروژه چې وه هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه نو دی ما سره په خبرو په خبرو جریان کې ویل چې زه دې کلو پیژنم ما ته ویل چې ته ډیر ښه سړی تا ته به رشوت نه درکوم خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم مثلا یو څو فیصده داسې 15% به دا به تایي 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تایي
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست
وا دا یو رشوت کې نه حساب وو نو هغه میرمن چې دا هغه ته چې د اماک څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي دی را ته کړی دی بیا هغه میرمن زما هغه جوړ دی هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شو چېرته قونسله شوله زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسوه بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله
خو ډېر وړاندې مزه چې اوس څوک خلک ونه پېژني
نه او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خدا خو داسې یو مدا خو ډېر داسې اساس دی او چې ډېر هېوادوال دی مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو بېکاري ډېره زیاته وه تاسو به یقین ونه کړئ کله به مونږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړو زما ښه یادېږي یو وخت کې 600 کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه درخواستي سپارلې وه غوښتنلیک یې سپارلې و په دې 600 کسانو کې تقریبا د یو نیم سل ماسترانو او نو لسانسو د یو نیم سل نه به ډېر اغلبا زیات او زمونږ ټول لس کسان نیول کنه نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي ته اوس مثلا یو پوزیشن موږ ته اړتیا ده یو نیم سل ماسټران راغلي دي ماستري برخه کې دي چې راګانو څومره زحمت کړی په امید راځي او موږ لس کسان یې سورنو چې دا ماستر ته حالي اقل هغه دي کوم هغه تحصیلي درجه کې ده ته به څنګه ځواب ورکړي نو دا مسئله به ډېر موږ ته سخت او ډېر بګران او په هره برخه کې دلته بیا تغییر ده تبدیل ده ارتقا ده نو هغه ما په هغه چې کله خپور شي په هغه برخو کې د اپاره برخه کې ډېر داسې مشاره اشاره ورته شوي ده چې حتی موږ د استخدام په برخه کې ما داسې واته مونږ یو ورځ تکا صاحب رئیس صاحب وغوښتم مونږ د بانک رئیس
بله
خلیل صاحب صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې د لارې ورته ډېر عمر کې ډېر قاطع او ډېر یو پاک ژمن انسان ده نو زه یې غوښتلم وایې هغه وه یو حکم سره و چا حکم اغیستی او په دا حکم کې اوازه څه ده وایي چا کېدی شي دکې پیسې خوړلې زه لاړم ما ویل داسې اوازه ده نو دا مې حیران پاتې چې دا څنګه حکم زه ورکوم او پیسې بل چا خوړلې داسې رقم قصه ده که نه وایي په دې ما پوه کړه چې دا راب چیسته ده دا پیسې څه رقم خوړل کېږي موږ کوې نه خورو چې دا خوري څوک که نه ما ورته چې څو هغه طریق هغه وویلې دا لارې چې مویلې په دې کښې خو چې ما څومره کار کړی اکاډمیک لحاظ نو دا خو د مونږ مسلک ده نو واته برخې کښې مې واته برخې حتی په استخدام کښې مې ورته وښودل چې دا دغه رقم باندې دا ټولنه کښې دغه مسایل شته دا مختزي او بل یو دوه خاطرې لکه ډېرې پکښې جالبه دي چې له بده مرغه زه پرې لږ کله پښیمانه هم شم او کله وایم چې ښه کار مې کړی ده یو وخت کښې یو ځن راغلی وو همداسې هغه مې له بده مرغه داسې یو خبره وکول یو فساد اړوند هغه مې یو څو واره مې پرې وکول دفتر نه مې وباست او مونږ د همکاران هغه مې په وهلو وباسه ځکه دا باندې ډېر زیات بد ولګېده ما چې څومره دومره جرات دې کړی او یو بل مشر وو هغه هم داسې یو څه مسایل کړو هغه مې بیا داسې لږ په بیابۍ ښکلی وو نو داسې مختلف تکل صاحب خاطره شته ده له بده مرغه فساد وو خو چې هغه مسایل چې مونږ مثلا ډېر داسې وو دا ډېر قدرونه چې کله راغله کومو اداراتو کښې چې مونږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وضع شول هغه پروسې تر ډېره حده شفاف او هغه وي نو کارونه کوشش هغه نښۍ زیات کېده چې څومره په وس او توان کښې د هغه نه ډېر زیات مونږ کار وکړو تاسو به یقین وکړئ تکا صاحب یعنې په عامه اداره کښې چې یو کارمن کار کوي معمولا داسې فکر کوي چې عامه اداره ده نو خیر ده بس څه کوې نو هسې ټایم پاس کړو ماموریت ده چیس کوو دفتر ته راځه که نه نو په هغه ما سره ټول هغه هارډیسک کښې ده هغه شته ده په کاپیانې د ایمیلونو چې ګوري حتی د شپې ته یوې بجې تر دوه بجو پورې د ما هغه کار حتی ما مونږ دومره هلته په صادقانه دا ډېر همکارانو الله دې ټولو ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هېواد به مونږ یو خوا ته ډېر او یو سمه اداره او سمه حکومتداري به رامنځته کېږي نو بس له بده مرغه حالت تغیر شو نو هر څه دا خو خاطرات پاتې شولو نور نو وضعیت خو دا رقم اوس حاکم ده
ډېره زیاته مننه دوهم سندرغاړی چې ستاسو یې هنر ډېر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی زما د تخنیکی همکار په غوښتنه هیله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو
Amor.
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونه میلمه بشرمل پسرلای دی دوی هم د امیرخیل د اواز له میناوالو نه دی د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلای صاحب څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی د ماشومتوب مکتب درس د ابتدایي ښوونځي د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ خو له هغه نه مخکې ډیر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډیر کار کړی ډیر درس مو ویل په افغانستان کې د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې او ډاډه یم چې ستاسو یو شمیر نور ملګري او همکاران چې هم دومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي اوس په افغانستان کې نشته له افغانستان راوتلي دي دا د وطن لپاره ډیره یو لویه ضایع نه ده د وطن ډیره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه وسیږي
خیر اوسی تکال صاحب اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع هم ده هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساری وه ډېر ځوانان ډېر کسان وروزل سو تحصیل خاوندان سو تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې مختلف تخصصي برخه کې کار وکول لکه ای سی سی او دا سی ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې چون کومه تجربه چې دلارم ما د ځوانان لیدل او سونه چې زه اوس معلومات لرم له بده مرغه نه ډېر له هیواد نه وتی دي څوک چې پاتې هیواد نه دی وتلو په درشل کې دي او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګیزه ورسره نشته هغه مایوسي پې خپره ده بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي په همدې ځوانانو کېږي په همدا فکر خاوندان چې دي د دې چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړی او سیز کړی دی وښه کوله چې بیرته هغه باندې کاس کې هغه په ټولنه کې هغه وخی په اداراتو کې هغه وخی تر څو په ادارات را مېسته شي نو ډېر لږه د مرغه وتی دي نو الله دې وکړي چې حالت د سیاغه سي چې بیرته هوا ته راستانه شي دا خلا د کول دا
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکم چې تاسو ته مثلا په څومره یو موده کې په لنډ مهال کې په منځ مهال کې په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي
دا کوم ته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري چون مختلف دلایل لري لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتی دلته دا د مهاجرت مزل کړی دا او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای تي اوس هغه په دې ژوند ته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي نو تر څو چې دا ژوند ته برابرۍ دلته یو حالت خپلې دا بیا په خپل دا وضعیت دا یو په انسان تاثیر کې چې کېدې شي د دې به ته په اسانه ژوند خنه کې چې به تلار شي او بل دا د چې په هیواد کې وضعیت را مې سکېدل دا ډیره د څه لکه سوزمنه خبر ده چون ظرفیت لوړون ته په هغه ټولونو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښې کې چالت یو مشروعیت نظام موجود وسیږي الته ولسواکي وسیږي الته پروسه شفاف وسیږي د قانون حاکمیت وسیږي محاکم وسیږي عدالت وسیږي درې ګونی قواوې وسیږي دولت چې حقونه خپل سي تکو بیلانس موجود وسی نظارت له بل نه نو دغه یو حالت چې رامنځته نشي نو
ډیره مننه ډیر کم وخت پاتې دی د خبرونه تر پایه یوازې تقریبا 3 دقیقې څخه کم 3 دقیقې وخت لرو د خبرونه تر پایه لاند راتوایست په کوم ځای کې زیګدلیاست درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې لیسه مو چیرته ویلې د پانتون زکړې مو چیرته وکړي چې بیا هغه ورسته خبرې هم واورو خدای په منی در سره وکړو.
تاسو د لږ وخت د ژوند د موږ چټول په ماجراتونو کې تیر شوی ده. زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تلو لغمان ته چې زمونږ هغه اصلي ټاټوبی لغمان ده، بیا لغمان کې څه وخت تیر کړ، هلته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن صنف لوستی دی، بیا مهاجرت هلته را پیښو، بیا پېښور ته لاړو، پېښور کې مختلفو لیسو کې اخري شهاب الدین غوري و، بیا هغه نه وروسته بېرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دې خوا جنونو څه زده کړې وکولې، اوس بل اخره سرم ته دېسې راورسېده.
او پوانتون مو مخکې له دې چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پیل کوي، پوانتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لسانس د افغانستان امریکای پوانتون کې لوستی ده، او لسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکای پوانتون کې دا ولست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونو مختلف هم لسانس دوره والته مونږ بشپړ کړو، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره و استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هغه هنګي باندې د پروګرام دره هغه لسانس دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا غنو وستم به ماستری کوم لا وتړم.
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاس چې په کومه برخه کې مزده کړی وکړي؟
هلته سوداګری زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تعلق بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګری ز، یعنی کوم سوداګری ز راکړي وکړي چې کیږي اداره چې دی دی څنګه سمبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلار چې په دې برخه کې مال لسانس کړی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه بشرمل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیر افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د ماستری پروګرامونه تعقیب کړیو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واوریده. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر منوریدونکو ل تاسو مننه کوو چې د خبرونه تمو ترپایا غوګونیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې مختل هڅه کوو چې د ژوند په خواندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، ل سیاسي او تیزو جدی باسونو نه لره په د ژوند په ډیرو خایستا او خکولو رنگونو او برخو باندې تبصری وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلینا د هغه د ژوند هغه رنگینه برخه واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د نور خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.